پرت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتک، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خپره شوه ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسله والو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 1400 راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1500 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال لپاره د اکتوبر تر 14مې پورې په ټول هیواد کې له 1200 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته ډیپورت شوي دي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې میشته و افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوې او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي ده. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. پندې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورت شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورت شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14مې پورې له 1500 ډیر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 1200 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیه د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیه ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیه ساحلي ساتونکو ویلي د شپاړس غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلې. د دغه کسانو کښتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوس مهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسی کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوي چې پروسی میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې وخت ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوس مهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کان چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور ووري. په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژوند نه ناهیلي کړي دي.
شوارش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وزد بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنۍ چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، پکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بس حالت کې ده. د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېری کړي.
لبد مرغ نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د خوان هم د سیده دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او دا وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاله کې نه حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څول اخ لري
دا د ونې د چ طالبانو له 2021 کال غسر هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو تر بولم.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تاس احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزه ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزه بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وایي او لکمرغه نریزي کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان صاحب کلیوال یو دا د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 14 کاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم دا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینه خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحيت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن وومه لیکل مې نه شول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدي هڅه به مې کوله چې همدا څه یو شی جوړ کما. اوسم هغه وخت ما دغه املام نه شولې کلای وستل مې سم نه شول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوسم را پیادې کې جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو شی لیکل. یا ورسته چې دلته راغلم د 2012 کال وطن ته راغلم نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لوی مومه چې خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحيت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه شعر سره مې علاقه و. نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانه د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. ډېر زیات مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کرکتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړي چې هغه مزه یې عمل نه غشیر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمرني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دا بولس کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمرني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو. نو په اصطلاح دا څه دی هغه شعر خو نه شتای وته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ ته مو چاورې دي چربای ته بم مو چاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لاس کلن ټول لاس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې؟
نه غو مې نه دي ساتلې اوس بغدا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا اغه دا ول چوس املا لیکم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري. نو بس هم داسې یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به دغه شیرونه زمزم کول یو نیمه را پیاټ ایدا چې خو لیکلي بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوي وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوي وایست.
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې په مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیاټ ای وسم کله کله ملګری یادای داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د زور خلک دي پښتانه ښه پوره پتول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلي زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبه لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاټونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست؟
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرېږدم چې تاسو مو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږد دی که کېدای یو بایته دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بسوی د بې نیاز خپل نورا دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو مکتبور او رس تر بل پکې خام شو تا د ناز خواګه مراغل تصور تا د خوبو غوندې خوارا خو در او بام شو دا دنیا اس باد د کومې بې حصای کړي دا دنیا اس باد د کومې بې حصای کړي څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامت چا د نوم واخیست محفل کې د قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستی کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیر زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړیو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې تاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب دغه د جنیت بنسټ پاړه خو ډیر پویدم مخکم، ځکه دغه د څو کال دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل طبیعي ده چې اتم معلومات سړی نور هم کېږي. او زه اوپرش ته سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي اخمن یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
او سالک صاحب ته سکل صاحب دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي. ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي، دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات رهي کېږي، دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې یوه ژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. په پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واخلي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه اوس زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دغه پښتو د شاعرۍ سره دغه غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمان ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پتلانې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه په کښتای او آزاد شعرونه په کې دي خو غزل په کې ډیر دي. تاس خو مثلا فلوریزم په کښتا یو څه ده خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل په
ډیر زیات مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکن څه زه تقریبا یو د 13-15 کاله به کم زیات کیږي موږ دلته ملګری په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و یو خو کره کتنه غي ماغه د ولي چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و درته خو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې دتلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستم نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعال برخه مې اخیسته او رښتیا دا چې زما لکم ډیره ده د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده غوډي شعر دې څه ډول سره یا شعر دې کوئی دوه هتر سره ډیره یو دینه ډیر خواند ما خلما نو ځینې لیکنې مې کړې دي هغه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنې کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخ پاري دي په مجلو کې مخ پاري شوې دي او فکر کوم چې د کار کتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډیو ژبو کې چې دا په غونډیو مثلا د تنګري فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو د لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونل لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسندي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کار کتنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزوري سره سره بل هغه مشکل ورته وایم کار ورته وایم هغه دادی چې ډیر وخت موږ کار کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي دې تر هغه موږ لیکوالو یا کار کتونکو ډیر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کار کتونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشه می یابطونه کې هغه دی شعر شنه نه چې د فکر کومه دا پښتو کې هغه سینه د شوی دا اوس موږ د ورځې پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانا ډېر کم خبرې کړي زموږ مو خاطر پښتو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د حرکتلې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه وسم ډیر نیمګړتیاوي په کښتا ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامبا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ حرکتونکو شنلي وای په دوی باندې حرکتنه کړي وای لیکلي پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن دې تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی په پښتنو خو موږ اوس هم په پښتون کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېر محدود اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مودې را کوم خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلي کلی دي کرکتنې مو لیکلي دي په خوشال خان یا په خوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په تل کې زه خو په لګې برخه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او اوس هم لګیا یم او کومه یو مسله دا ده چې دی وخت بلکدا سړی بزان لکه خپل شعر پاره چې زه ډیر نه یم دا خپل خپل کتابونه د کوم پاره دی دا نه یم ما کومه چې دا ونه وکړه زه لیکم د مدرو کتابونه باندې دې سره کړین دی او دې ځان سره پاتما نو ما ټول کې هغه د کار کتل پاره به دا وکړه بغاز ما باندې تب نور ملګرو ته یې کزمو د مشرانو د کلام ته یې چې کار کتل یا څه یو پام دی وشي زه کوم د شعر د لیکلو سره سره د مارکس پارک ته ډیر اړتیا لرم مثلا په پاتې کې د شعران ډیر پلوړه کچ شنه شي د مثلا ته حافظ په ژوند کې د شعر شرح پیدا کړی په پښتو کې دا کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډیر کار وکړو
ډیر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستې خبرې هم وکړو
پسترګو نو زبا تکل څه تاسو واکې دي ملګرو سره یو بعد نظم دا اوریدونکو سره شریکه میله د خوښی شي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما له درستو مایوسی څخه څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې ماتې شوی وعده یوه په یوه دریاد کړي چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم شي زموږ د نیمو شپو د پیدارۍ علت ته څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غونډې نظم
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د اکثر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، کاروان صاحب، درویش دورانی صاحب، د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له هغه ډېره جوړه ده، هغه زیات یې الولما. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب الولما او په اصطلاح ډېر پښتوګ ور پټایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي. خو د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څه لسګونه ووسي. دا ما نه دي خپره کړي، ځکه د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو پټ پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپري، او دې ته څنګ ځینو مجلو او سایټونو کې مې نقل څه خپره کړي دي، او د کتاب په شکل مې نه دي خپره کړي. او په خپل سر
مننه فرید قربان دے جنید دے شیری جائزے دے لمړی جائزے گٹن کئی خبرې مو پزړ پوری وی دے دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پامنی وکړو.
تکل صاحب، دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته، هیله ورته په کار نه، ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دی. موسیقي زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی، هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري. خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتل یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پار شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کښې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی چې چاکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کښې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بلې خپرونې مو په خدای پاک سپارم. ښه چارې.
د آزادۍ میلمه.
سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
Thank you.
یو د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود بگرزم